ستړي مشه دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر لز بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده. زه شاهین بونیریم او په دغه یو ساعته خبری خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې اړوند راپورونه او تبصرې لرو او زموږ ونیزه خپرونه ستونزو سرکار به هم اوري، خو لومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه پیل شوه. تېر ماښام د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د والیبال د لوبې پر مهال د امریکي برید کې 9 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. 19 کډوال چې د غیر قانوني لارو په یوه کښتۍ کې یونان ته روان وو، پرون د ترکی سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه کې د برخې اخیستو لپاره راغونډ شوي دي. د نړۍ 168 مشران په داسې حال کې د غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره په نړۍ کې د ډېر فساد پر ضد زموږ د امیدونو وخت دی. د دې غونډې مهمه موضوع به په شام کې روان هغه کړکیچ دی چې پکې د 200,000 نه زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور یې بې کوره کړي. د نړۍ مشران غواړي چې دغه کړکیچ پای ته ورسي. ټاکل شوی چې د غونډې په لومړۍ ورځ به د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خطاب کوي. په تېره یوه لسیزه کې دا لومبی ځل دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به پکې ګډون کوي. د پاکستان سرکاري رسنو د خارجه سیکرتر اعزاز چودري په حواله ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د راتلونکي 4 شنبې په ورځ دغې غونډې ته وینا کوي. تېره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي. بان کی مون سره د ملاقات نه پس خبریالانو سره په خبرو کې ښاغلی شریف وویل د کشمیریانو نه بعد دا رای اخیستل کیږي چې آیا پاکستان سره شاملېږي که هند سره. نو نن ښاغلي بان کی مون سره په دې موضوع ښه څرګند خبرې وشوې. ورته مې وویل چې په دې تاسو عمل درآمد وکړئ، ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل قرارداد دی او تاسو له پکار دي چې د دې قرارداد د عملي کولو فکر
وکړئ.
بلخوا د ښاغلي جان کیری سره د ملاقات نه پس د امریکا یو چارواکي رسنو ته ویلي چې په دې ملاقات کې د دواړو مشرانو ترمنځ په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې، د امن او ثبات او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په اړه خبرې اترې وشوې. د چارواکي په خبره په راتلونکي میاشت کې د ښاغلي شریف امریکا ته د ټاکل شوي سفر په اړه هم خبرې وشوې. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په 14 کې 9 ملکي کسان ووژل شول. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی رسنو ته ویلي دي چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د 14 کسان باندې 13 نور کسان هم ټپیان کړي دي. د پکتیکا د امنیت قومندان زړور راحت له قوله ویل شوی دي چې بم په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی وو او په داسې حال کې چې د والیبال لوبه روانه وه وچاودېده. په پکتیکا کې نږدې یو کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال یوه درنه چاودنه شوې وه چې 50 کسان یې ووژل. افغان طالبانو په دې برید کې د لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دوی په ولسي وګړو بریدونه نه کوي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې تېر اونۍ په مینا کې د ټیل مارشل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني حجانو شمېره 16 ته رسېدلې ده. یاد وزارت په دغه پیښه کې د جوبل شوو کسانو شمېره 15 او د لادرکه کسانو شمېره 50 ښایي. بلخوا په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په دغو وژل شوو حجانو کې د 50 تعلق د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو سره وو. تېر اونۍ په مینا کې د ټیل مارشل په نتیجه کې د 200 نه زیات حجان وژل شوي وو. د مینا د پېښې په اړه د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د حج انفو .org په نامه یو ویب پاڼه هم پیل کړي چې پکې د وژل شوو او جوبلو حجانو په اړه معلومات ورکړل شوي. ولس هغه کډوال چې له غیر قانوني لارو په یوه کښتۍ کې یونان ته روان وو، پرون د ترکی سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د ترکی رسنو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې دي د شام وو. د دې کښتۍ 40 نور سپرلی چې د لامبو جامې یا اوستي ژغورل شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې په پیښه کې مړه کسان د کښتۍ د ډوبېدو پر مهال په کیبن کې بند پاتې شوي وو. سخت کال شخوا پنځه لکه کډوال یورپ ته رسیدلي. اکثره دا کډوال په بادي کشتو کې یونان ته او له هغه ځایه د بالکان له لارې مغربي یورپ ته ځي. په دغو کې یو شمېر کسان د میډیټرینین سمندرګي له لارې یورپ ته رسیدلي. د روان کال له پیله شاوخوا 2800 کسان له ترکیې څخه یونان ته د تو په لاره کې مړه او یا لادرکه شوي دي. تیر ورځ فرانس ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت دلې یادایش پر رد هوایي حمله یې پیل کړې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولن د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې وویل شپږو جنگي جټ الوتکو په شام کې د دغې ډلې د روزنې په یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړ یې کړ. اولان په راتلونکو اونو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. پرون له دې مخکې د فرانس وزیر اعظم مانوئل والس هم خبریالانو ته وویل چې فرانس د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په شام کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې په فرانس د برید لپاره تیار نیول کېده. د فرانس جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خوره کې د داعش په مرکزونو حمله کړې. خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په شام کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولان د روان میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هېواد یې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفو د بریدونو د پیل په پلان غور کوي. او وروسته خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د غربي هیوادونو نظر پراخ شوی دی. روحانی پرون د امریکا له ټلویزیوني چینل سی این این سره په مرکه کې وویل دی فکر کوي اوس ټولو دا منلی چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي، نو موږ به د ترهګرو پر ضد جګړه وکړای شو. اسد چې ایران او روسیې ملاتړ کوي د غربي هیوادونو لخوا دې غوښتنې سره مخامخ دی چې باید له واکه لاس واخلي. روحانی وویل په شام کې چې زموږ اصلي هدف د ترهګرو له منځه وړل او ماتول دي، په دغه هیواد کې د واحد واکمنۍ په توګه د مرکزي قدرت او مرکزي حکومت له پیاوړي کولو پرته بل لار نشته. روحانی چې د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د ګډون په مقصد نیویارک ته تللی همداراز وویل که امریکا بندي ایرانیان خوشي کړي، دی به هم په ایران کې د دریو بندي امریکایانو د خوشي کولو لپاره هڅه وکړي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه به د مشال لیډونو اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د غونډې په سنډو کې افغانستان او پاکستان کې د امنیت په موضوع خبرې شوې دي. په سعودي عربستان کې د مینا په پیښه کې د خیبر پښتونخوا 15 حاجیان وژل شوي.
خفغان مونږ سره خدای مړ دی یا زخمی دی یا ټیلیفون نه راځي او ټیلیفون بند راځي.
د شمالي وزیرستان بکور شوي خلک وایي پولیټیکل انتظامیه ترې په بیلابیلو بهانو پیسې اخلي.
پولیټیکل دا سیوری دشي چې رغړی دا دغه دا مسله بیا جوړه کړی خو پلایا نه مهاجرات ته د امیر دربدرۍ ته نه کسي دا امیر نه 15,900 روپۍ پر پر ګاډي وخلی دا.
او زمونږ په اوونیزه خپرونه ستونزو سرکار کې جمرود تحصیل کې د روغتیا د ستونزو پاړه اوري.
څونه پهله مسله مونږ د ډیسپنسری بلډینګ ته تقریبا 15 کال برابرې کنا او بلډینګ نشته.
د سیمینولای نور هم یو شمېر راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. زموږ موجود په امریکا کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې پسندو کې د نړۍ مشرانو د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ترهګرۍ پر ضد د جګړې په موضوع خبرې کړې دي. زموږ همکار نسیم شفق هم په نیویارک کې دی، دا هغه سره مو خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د نړۍ د مشرانو په دغه غونډو کې د پاکستان او افغانستان په موضوع څه خبرې شوې دي. نوموړی وایي
دغه غونډه خو له څو ورځو راهیسې روانه ده او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو یو شمېر مشرانو پکې خبرې کړې دي او په مشکلاتو باندې، په سیاسي او اقتصادي ستونزو باندې، په ترانزیتي امنیتي مشکلاتو باندې، له تروریزم سره د مبارزې موضوع او د تروریزم او د داعش په موضوع باندې په مختلفو مسایلو باندې خبرې شوي دي. او د دې غونډې عمومي اسمبلی د غونډې په حاشیه یا څنډه کې د نړۍ چارواکي او مشران چې دلته راغلي دي دوی په خپل منځ کې هم یو شمېر مشرانو سره لید کاته کړي دي. دوه اړخیزې غونډې، درې اړخیزې غونډې او دغسې نورې غونډې نو په مختلفو مسایلو سره خبرې کړي دي.
ښه، د دې کې د افغانستان، پاکستان او زمونږ دغه سیمه کې چې د امنیت کومه موضوع ده په دغه اړه باندې څه غونډې شوي دي که نه د مشرانو؟
نو پرون چې کومه ودلته د افغانستان، امریکا او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشوه چې په هغه کې د پاکستان لخوا سرتاج عزیز، د پاکستان د صدر اعظم هغه کوم امنیتي سلاکار چې دی هغه هم پکې برخه اخیستې وه، د ایران د بهرنۍ چارو وزیر هم پکې برخه اخیستې وه او د سیمې او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم پکې ګډون کړی و. په دې کې امریکای غږ وکړ په چین باندې چې په سیمه کې د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ګام واخلي او میدان ته ودانګي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کری وویل چې چین دا توانایی او دا ظرفیت او توانایی لري چې په سیمه کې اقتصادي بدلون راولي او امنیت په خواله کې راغنده برخه واخلي او په سیمه کې د ترانزیت او سوداګرۍ دغه کومه کچه چې دا نور هم پراخه کړي زیاته کړي. او د چین د بهرنیو چارو وزیر هغه هم ژمنه وکړله چې چین به چین علاقه لري چې په سیمه کې کار وکړي په تیره په افغانستان کې او دغه اقتصادي وده راولي او امنیت په موضوع کې او په نورو مسایلو کې چې هغه د انکشاف او پراختیا موضوع ده او بیلابیل مسایل دي په دې کې ونډه ولري.
ښه شپږ سبب افغانستان کې چې د امن کوم پروسه ده د سولې کوم پروسه ده کومې خبرې شوې وي سمو د وړاندې غ بیا ودرې دي بیا نوې نورې خبرې پکې رالی افغانستان کې د امن په اړه باندې مشرانو تازه څرګندونې کړې دي یعنی څه پلان څه ستراتیجي چې د غلطه به د امن د ستونزو څنګه هواری کی.
پرون پر درې اړخیزه غونډه د چین امریکا او افغانستان کې هم د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پسغرد وویل چې په افغانستان او په سیمه کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او باید د دې د ښه کولو لپاره او د تروریزم د مخنیوي او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید پیاوړي اقدامات وسي. او په تیره عبدالله عبدالله وویل چې پاکستان په دې برخه کې باید اوچت ګامونه واخلي ځکه تر دې پخوا هم افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د دولت د مخالفینو مرکزونه چې دي د تمویل او د تجهیز هغه په د افغانستان څخه بهر چې دغه اشاره پاکستان ته یالته نو ښاغلی عبدالله په سرګنده او په واضح ټکو کې غوښتنه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې ګامونه واخلي او د پاکستان د صدر اعظم امنیتي مشاور سرتاج عزیز پرون دلته په یو غونډه کې ویلي دي چې پاکستان دې ته حاضر دی چې د افغانستان کې حکومت د سولې پروسه ده پغه کې دغه په چټکولو کې او دغه په پیلولو کې نقش او رول ولوبوي ځکه چې دغه په خبره په افغانستان کې کوم ثبات او امنیت دی هغه د پاکستان امنیت هم ګڼل کیږي ځکه کچېره په افغانستان کې وضع خراب وي امنیت خراب وي نو په پاکستان کې به هم پر پاکستان به هم اثر پرې باسي او پاکستان به هم سره نه امني.
ډېر مننه کوم نسیم شفق صاحب.
کوم ده
نسیم شفق چې د نیویارک نه مونږ تازه معلومات راکول د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د غونډې په اړه باندې هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د دغه غونډې ایجنډا صدا په دغه اړه باندې زموږ همکار مجید بابر په نیویارک کې د خبریال او سیاسي چارو د کارپو جانګیر خټک سره خبرې کړې دي. جانګیر خټک وای
عمومي توګه باندې مونږ دا کتلې چې کله هم داسې غونډه شوې ده د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی نو هغه کې همیشه د پاره چې کوم لوی عالمی مسائل دي په هغه باندې زیات نظر د خلکو د مشرقی وسطا مسله چې کوم دی هغه ډیره زیاته اهمیت لري د وخت او په دې باندې مختلف هیوادونه کافی پلانونه لري چې هغې څه داسې کوششونه شروع کړي په خصوصي توګه سوریا کې چې کومه خانه جنګي روانه ده او بیا داعش چې کوم یو قوت ورځ تر ورځ زیاتېږي نو هغه کومولو دپاره یو نوی کوششونه شروع شوي دي چې کم در لاندې داسې رپورټونه مخې ته راځي چې په غربي هیوادونه چې کم کې برتانیا او فرانس هم شامل دي هغې د طرفه یو داسې کوشش شروع دی چې کم در لاندې د سوریا د خانه جنګۍ یو سیاسي حل راوباسلی شي.
خټک صاحب آیا په دغه غونډه کې د افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه باندې کومې خبرې یا کوم څه حلې دل شته؟
افغانستان په حواله سره خو ګوري همیشه لپاره افغانستان خو داسې چهر کله داسې غونډې شوې دي نو افغانستان همیشه یو اهم موضوع پاتې شوی دی او دا ځل هم دا ډېر اهم موضوع دی خو په دې باره کې یقیني توګه باندې چې کم رسمي خبرې ترې دي یا رسمي بیانات دي هغه خو ما تخکاري خو ما ته داسې سنجیده کوششونه چې کم در لاندې مختلف عالمی قوتونه یو دی شي او دا کوشش وکړي چلته کې دا سیلار روزي نو هغه ماته کم از کم د جنرال اسمبلی په پلیټ فارم باندې ماته په حال نه کاری. البته نور عمر باندې یقیني توګه باندې کوششونه شروع دي. هغه خو تاسو دا کتلې دي چې دلته کې جو څومره عالمی لیډران دي هغه راشي او خپل سیاسي یا پالیسی بیانات ورکړي، هغه تر نتیجه ډیر کم داسې شوي دي چې مسائل حل شوي. خو دا ضرور ده چې مختلف عالمی قوتونه راشي او چې کم لیډران دي هغه خپل سوچ فکر او پالیسیو یو اعلان وکړي چې موږ دا کول غواړو.
آیا د پاکستان او د هند ترمنځ په دې تیرو ورځو کې چې کوم فشار او کوم کړکیچ رامنځته شوی او تعلقات یو ډیر کړکیچ طرف ته روان دي، نو په دغه جنرال اسمبلی کې یا د دې پترس کې د پاکستان او د هند مشرانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي یا کیږي به؟
اول خو دا چې د پاکستان او د هند صدر اعظم ترمنځ ست ملاقات تړل شوی نه دی او نه د دې ځکه امکان د وخت ښکاری چې دواړو مشرانو ترمنځ به ملاقات کیږي، بلکې نریندر مودي چې کوم د هند صدر اعظم دی هغه د وخت سان فرانسیسکو ته تللی دی، نن فیسبوک ولا هډ کوارټر ته تللی و، نو هغه خو نیویارک کې موجود هم نه دی. ګرچه په شروع ورځ کې دواړه یو هوټل کې موجود دي چې کوم دی کې ښاغلی نواز شریف پاتې کیږي، مکه هوټل کې نریندر مودي هم و، هغه بیا سان فرانسیسکو ته لاړلو او خبرونه داسې دي چاغه بیا نیویارک ته نه راځي، بلکې دا هم خبرونه دي چاغه به د جنرال اسمبلی سره خطاب هم نه کوي. او دا د باره کې چې کوم خبرونه مخې ته راځي هغه دا دي عوام رحم دادا چې چونکه پاکستان دا اعلان کړو چې ښاغلی نواز شریف به په خپل تقریر کې د کشمیر په حواله سره څه بیان ورکوي او هند طرفه هم دا خبره ډیره واضح کړل شوې ده چې که پاکستان د طرفه کشمیر باندې خبر هوش ولا نو هند بم داغه یو جواب ورکوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د پاکستان د مذهبي امور وزارت سورز وړاندې ویلو چې د مینا په پیښه کې د وجل شو شمیره 13 ته تازه راپورونو تر مخه دغه شمیره نور هم ډیره شوې ده او د دې ترڅنګ 300 نور پاکستانی حجان چې دی هغه تر اوسه بې درک دي، د خپل کورونو سره تماس نه دي نیولې. له اسلام آباد رابع اکرم خان په دغه اړه باندې راپور راکړي.
د پاکستان د مذهبي امور وزارت په وینا چې د مینا په پیښه کې د مړو شو پاکستانی حاجیانو شمیر 13 سره رسیدلې دي. د پاکستان د مذهبي امور وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې د مړو شو حاجیانو تعلق پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سره دي. د دې ترڅنګ د 300 زیات پاکستانی حاجیان تر دې دمه بې درک دي او خپل خپلوان یې له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لټون کار دې تیز کړي شي. هم دې لړ کې سعودي عرب ته د حج لپاره تللې د عمران ګل پلار حاجی وحید ګل مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
خبر ہوجی ان شاء اللہ عرفات کروانی تقریباً لس میں ٹکم ات بجے لس میں ٹکم ہر مہینہ
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د پاکستان د خارجه چارو دفتر او د حج د محکمې مشر ته هدایت کړی دی چې پاکستانی حاجیانو د لټون لپاره د خپل کوششونه دوه چنده کړي. تیره ورځ د پاکستان د حج د محکمې مشر ابو عاکف فیناوا چې پاکستانی چارواکو ته مرده خانو پور رسائی ورکړې شوې ده او د پاکستان ډاکټران هلته موجود دي او په مرده خانو کې موجود د جسدونو معلومات ترلاسه کوي. د په وینا چې بې درکه شوي شپږ اتیا حاجیانو سره رابطه هم شوې ده. د سعودي عرب د صحت د محکمې وینا ده چې د مینا په حادثه کې د مړه شوو د جوبل شوو شمیر هم زیات شوی دی. د مړه شوو شمیر 1 اویا او د جوبل شوو شمیر 943 ته رسیدلی دی. د ذکر ده دا حادثه هغه وخت وشوه چې یو شمیر حج کوونکو د رمی یا شیطان د ویشتلو مراسم ترسره کول.
اوردون کوم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د مینا په پیښه کې د خیبر پښتونخوا 15 حجان چې دی هغه وجل شوی دی. په دغه اړه څه شی وړاندې په پیښور کې د خپل همکار خالد خان سره خبرې کړې دي. خالد خان موږ سره داسې معلومات شریک کړل.
د پاکستان د حج وزارت او بیا په سعودي عرب کې چې کوم د پاکستان چارواکي دي دا هغه د اړخه چې کوم لیست جاری شوی دی په هغه کې خو پرون نه وخت پورې 18 حجیان د پاکستان سره چې تعلق لري هغه مړ شوي دي د مینا په دغه حادثه کې. خو بیا وروسته دي چې کوم لیست دا کړی په هغه کې 14 حجیان د پاکستان سره تعلق لري. دا به هم وضاحت وکړم چې کوم دی لیست جاری کړی دی په هغه کې زاید ګل نومي او حجیز چې هغه د ابتباس سره تعلق لري. دا 15 چې دي نو دا د هغې خپلوانو لکه حاجی شیر افضل چې دی دا د پیغاور د افغان کالونی دی دی حج لتلی او د ده کور والا یا خدا هم هغه کې زخمی شوی دی نو هغه کور ته دلته اطلاع کړی دی چې د هغې خاوند حاجی شیر افضل په دغه پیښه کې مړ شوی دی. بیا د تخبه مردان عبدالمالک دی چې د په سعودي عرب کې کار کولو د ده خپلوان وایي چې هغه وفات شوی دی په دغه پیښه کې. د سواده حسن امین او نذیر محمد دی یو د کوټی دی او بل د ټوپه داغي پات لهم داغي خپلوان دغه اطلاع را کوي چې هغه په دغه د مینا په سیخه کې وجل شوی دی. نو دغه اطلاعات چې دي دا د منسکې د هغه خو صرف یو د خیبر پښتونخوا چې څنګه مو وي په باندې تعلق لري خو دا څلور چې دي دا د خپلوان وایي. دغه شان ډیر خلک هغه د باجول دي د سوات دي د نوخار هغه وایي چې د هغې خپلوان په حج کې تللي هغه لا درکه دي د هغې هیڅ دغه نشي او د دې شمېره چې ده هغه په درزنونو ده خو هغې پاک له مونځ ځکه دا نشي ویلی چې هغه مړه دي یا څه دي خو هغه لا بې درکه دي. د بخشو پل محمد صلاوات دی چې هغه پاک له دا ولیکېږي چې هغه لا درکه دی او کله چې د هغه د لا درکه اطلاع دلته راغله بخشو پل کې نو د هغه مور د هغه په غم کې وفات شوې ده دغسې د هغه خپلوان وایي. نو دغه شمېره نوره هم زیاته کېدی شي خو کوم معلومات چې مونږ حاصل کړ نو دغه 15 د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري په هغې کې حاجي شیر افضل چې دی هغه د پېښور او دغه شان د ناصر اقبال چې د عوامي نشل پاټې دلته ځایي مشر هم دی هغه د خپل کور ودانې سره تللو خو د هغه پاک له د لامسنګ دی هېڅ اطلاع
نه دی.
دغه غم دی خو چې دغه غمونه دي نو په ډېر زیاتو کورونو کې دي خو دا 15 چې څنګه تاسو وویل نو دا د دې خپلوانو راسوي دي
د تصدیق کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه کړې چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د مرګ جوړې لکبل بخنه غواړي. خو د عربستان یو چارواکی وایي ایران له وروسته پیښې سره سیاسي چلند کوي. سالم احمد صالح نور تفصیل راکوي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په وروستي ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې 99 کسان مړه شوي او 300 زیات نور ټپیان شوي دي. تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. خامنئي ویلي دغه پیښه باید هیره نه سي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي. د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبری اژانس راخیستې زیاته کړې سعودي عربستان باید پړه ومني دغه راز له مسلمانانو او د قربانیانو له کورنیو څخه بخښنه وغواړي. خامنئي زیاته کړې له اسلامي نړۍ سره زیاتې پوښتنې سته تر زرو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسأله نه ده. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یو هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال دغه راز د ټپیانو او رکو کسانو د لټون د مسالې څارنه وکړي. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دی ورکول سوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه. وی ویل د ټیل ماټیل وروستۍ پیښه د انسانانو له کنټروله بهر و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
پرون نو وخت د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یو لوبغالي کې 14 شوي چې د ورستیو معلوماتو لمخه د پیښې د مړو شمیر 19 تنو ته رسیدلی او تر ډیر شو ډیر کسان پکې ټپیان شوي دي. په دغه اړه باندې زموږ همکار نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
نن سهار د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د تلیفون پر لیکه د یاد پیښې په اړه مشال راډیو ته وویل چې 14 د خیرکوټ ولسوالۍ سیګانی کلي ته نږدې د والیبال په یو کلیوالي لوبغالي کې هغه مهال وشوه چې لوبه پای ته ورسېده. د هغه په وینا چاودېدونکي توکي په یو ولاړ موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي ول. نعمت الله بابوري زیاتوي په پیل کې د مړو شمېر 19 تنه وو او تر دېرشو ډېر ټپیان شوي ول چې د 14 ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ و. خو تېره شپه یو شمېر نورو ټپیانو هم د سختو ټپونو له کبله صبر کړي او د مړو شمېر 19 تنو ته رسېدلی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال وړاندې ویل چې په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پلې لوا موجوده ده، نو د ملي اردو سرتیري د پیښې ځای ته پر وخت ورسېدل او د پیښې مړي او ټپیانې لیوا ته ولېږدول چې وروسته د دوی لخوا برسېران ټپیان د شرنې ولایتي روغتون ته او شدید ټپیان د ملي اردو په چورلکو کې پلازمېنې کابل ته ولېږدول شول. همدارنګه په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو د پلې لیوا د عامه اړیکو مسؤل جګړن محمد شریف مشال اردو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام رامنځته شوه چې په ډېرې چټکۍ د ملي اردو منصوبین د پیښې ځای ته ورسېدل. د ویل د پیښې په ځای کې 10 تنه ځای پر ځای وژل شوي وو او تر 10 تنو پورې ټپیان وو چې دوی شدید ټپیان د پوځي چورلکو په واسطه په اول کې په ګردیز کې د تندر قول اردو تاسیساتو ته او وروسته په کابل کې د شهید محمد داود خان پوځي روغتون ته د درملنې لپاره لېږدولي دي. د دې پیښې په اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم خیرکوټ سیګانه سیمې ته نږدې په یحیاخیل ولسوالۍ کې د والیبال د سیالۍ پر مهال ځانمرګی برید شوی و چې له عمله خواوشا څلور شپېته تنه مړه او تر نوي پورې ټپیان شوي ول.
نجیب الله الوخیل راپور راکړ. اوریدونکو، سرزو شمالي وزیرستان ته چرته چې به کور شوي خلک ګیلمن دي چې پولیټیکل انتظامیه ته په نو نو بهانو پیسې اخلي. بیکور شوی خلک وای انتظامیه اوس په دوی غاړي رجسٹر کول غواړي کوم چې لمخ کې رجسٹر شوی دي. لاسمه زمونږ د همکار عمر دراز وزیر راپور.
شمالی وزیرستان بے کور شوی کډوال شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامیه اوس ورنا په نورو هیلو بهانو پیسې اخلي او دوی لای امر کړي چې د 15 اکتوبر پورې ټول خپل هغه بغیر کسٹم گاڑی د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹر کړي، کم چې دا اول نه د خیبر پختونخوا بنو پولیسو رجسٹر کړي او امنیتی ځواکونو هم د راوتلو پر مهال پرچې ورکړي. ملک ول سالی جان وای دوی مزید لوټل نشي برداشت کولی.
اخیر کار دی دی خال کی نہ میرا ہوڑی تھا جو داوی ہے کہ الریڈی دا خلق رجسٹر دا تچے ڈیر نہ ڈیر دا پڑے ویر سا دے پولیس چو کہتا یورے کارڈ دا یہ تھا اچھتو وزیر سانتا دی لوچی وزیر سانتا دا شاہی کا نن موجود دا دے خال کے پاس یہ پائی تکلیف کر کول مون کے زمین تو دا اپیل دا تے کھول میرا دی دا مطلب دا ہے پولیس چو کہنا دا پلے گا اوخلی مزید دے خال کے چڑل حقیقت سے گناہ دا گناہ مزید دے میرا نہیں پخپلا کلارا بندے پریز دی پلے ویر تا میں دا پریز دی
خزر تلاوی دلتا راغلی گاڑی دا ول نہ رجسٹرڈ شوی او نن یہ بیا پ پیسو انتظامیہ ول رجسٹرڈ کوی
مشاری دی بسوی یا مجر شوی گنا دا دک خجمیر رو اصل دا پاو جا رجسٹر کڑی دی او دلتا دک کی پکے گورنمنٹ رجسٹر کڑی دی گنا او مکھ شایو دا پولیٹیکل اندر خدا نن پولیٹیکل دا سیور دیش چ رغلا دا اے دیگ دا مسالا بیا جوڑ کڑی دی خپلایا نا مهاجرات دا امیر در بدرای تا نہ کسی دا امیر نا 15000 نہ 19000 روپے پر پر گاڑی او پلی.
ملک عبدالمامات خان وای که ضرورت وی نو بهشکه به رجسٹر کړي او پولیټیکل انتظامیه ته به ټول لوازمات پورا کړي. خود کډوالو نه نورې پیسې پس غواړي. پولیٹیکل انتظامیہ سره رابطہ وکړه نو د انتظامیہ چارواکو وویل وزیرستان کې موجود بغیر کسٹم گاڑی دوی د ریکارډ لاندې راولي چې بیا خلک د ضرورت لپاره بنو ته هم بوتلې شي او بنو کې رجسٹرډ گاډو هم د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹریشن ضروری دی. چې کله دوی واپس راځي نو د انتظامیه سره به پرې کارډ کې موجود وي. خو د گاډو په سر پیسو په اړه یې څه نه وویل. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو په پښتونخوا کې د سحر لسنیمې بجې شوې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه.
د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه کې د برخې اخیستو لپاره نیویارک کې راغونډ شوي دي. د نړۍ 160 مشران په داسې حال کې د غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره په نړۍ کې د ډېر فساد پر ضد زموږ د امیدونو وخت دی. تیره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په 14 کې 9 ملکی کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې تیر اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني حجیانو شمیره 6300 ته رسیدلې ده. یاد وزارت په دغه پیښه کې د جوبل شوو کسانو شمیره 15 او د لادرکه کسانو شمیره 15 ښایي. ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یو کښته کې یونان ته روان و پرون د ترکی سواحل ته نږدې ډوب او مړه شول. د ترکی رسنو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې دي د شام وو. تیره ورځ فرانس ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت د یادایش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولند د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په وینا کې وویل شپږو جنګي جت الوتکو په شام کې د دغه ډلې د روزنې په یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړ یې کړ. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي په واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د غربي هیوادونو نظر پراخ شوی دی. روحاني پرون د امریکا له ټلویزیون چینل سی این این سره په مرکه کې وویل دی فکر کوي اوس ټولو دا منلی چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي نو موږ به د ترهګرو پر ضد جګړه وکړی شو.
مهم خبرونه مو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. سوردو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې رابعه اکرم خان ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې.
مشرق ورځپاڼه خپل درې کلي کې په مینا کې شیطانان ویشتلو په وخت د حاجیانو د مرګ ژوبلې پیښه ډیره د افسوس وړ ده. ادارې په وینا امید دی چې په یو دوه ورځو کې به لادرکه شوي حاجیانو سره رابطه هم وشي. ادارې لیکي له دې پیښې نه مخکې د کرین د غورځېدو پیښه هم شوې وه. دې پرله پسې پیښو نه د سعودي حکومت لاړخه د حج لپاره اوچت کړی شوي. د انتظاماتو په اړه ځینې سوالات هم راوچتېږي. ادارې وایي یو اهم سوال دا چې حج لپاره تعمیراتي کار ودرول شوی و نو بیا دغه کرین موجودګۍ سوال نه پیدا کېدو. دا کرین د حاجیانو د تګ نه مخکې بل ځای وړل پکار وو. ادارې په وینا که دا احتیاط د کمپنۍ له اړخه نه و شوي نو سعودي حکومت له دې خبرې خیال ساتل پکار وو. ادارې په وینا بل دا چې د مینا د پیښې په اړه ویلې کېږي چې حاجیان یو ترانسپورټ کمپنۍ په غلط ځای کوز کړي وو. که داسې شوي دي نو دا بد انتظامي ده. ادارې زیاتوي د دې دواړو پیښو رپورټ مخې ته لا نه دی راغلی خو د کرین د پیښې ذمهواري په تعمیراتي کمپنۍ اچول شوې ده. خو د دې تر څنګ دا خبره هم مخې ته راتلل پکار ده چې تعمیراتي کار نگرانۍ لپاره سرکاري چارواکو ولې په وخت کاروایي ونه کړه. ادارې په وینا د دې پیښو حقیقت به د رپورټونو راتلو سره معلومیږي خو په دې کې د سعودي عرب د چارواکو غفلت سنه سحده پورې شامل دی. ادارې اخیر کلي کې سعودي چارواکو مړه شوو او جوبل شوو لپاره د امداد اعلان کړی دی خو سعودي حکومت له په دې غفلت اسلامي نړۍ د مړه شوو وارثانو او جوبل شوو نه معافي غوښتل پکار ده ځکه چې د ډیرو کورنو د اختر خوشحالیانې په غم او ویر کې بدلې شوې دي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې پولیو د ماشومانو ډېره خطرناکه ناروغي ده او که په وخت د دې د مخنیوي څاڅکي ماشومانو ته ورنه کړی شي نو ماشومان د ټول عمر لپاره معذورۍ سره مخ کېدای شي. ادارې وایي دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه ټوله نړۍ د پولیو د رنس نه پولیو فری ګرځول شوې ده. ادارې زیاتوي د پاکستان په ځینو علاقو کې د پولیو د مخنیوي مهم خلاف مشکلات دي او دا مشکلات تر دې حده پورې دي چې په زنانو حملې هم شوې دي. ادارې په وینا اگر چې دا صحیح ده چې پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره هر ممکنه اقدام اوچتوي خو سوال دا دی چې د نایجیریا غوندې ملک نه دا مرض ختمېدی شي نو بیا د پاکستان نه ولې نشي ختمېدی. ادارې اخیر کلي کې باید چې حکومت په دې اړه یو جامع پالیسي جوړه کړي او ولس ته شعور ورکولو لپاره د علماء کرام او سیول سوسایټۍ نه خدمات ترلاسه کړی شي او قبایلي ولس په دې خبره قایل کړي چې خپل بچو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي چې مستقبل یې محفوظ شي.
نیویارک ټایمز په نیویارک کې د تعلیم د مبارزې او نوبل انعام ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ د هلو ځلو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې ډېر زر به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکی مجید بابر وړاندې کړي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې دا تیره اونۍ نوبل انعام یافته او د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزای نیویارک ښار ته په دې موخه راغلی وه چې د هغې په ژوند جوړ شوی فلم هغه زما نوم ملاله کې خود د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په خبره د دې فلم خپرېدو نه پس ملاله هیله مند ده چې په نړۍ کې به ټولو ماشومانو ته تر 12 کالو پورې د تعلیم ورکولو په لړ کې پوهاوی زیات شي. په دغه فلم کې د ملاله د ژوند ټوله کیسه ډیر په مفصل انداز کې شوې ده چې څنګه هغې د پاکستان په سوات کې ژوند تیرولو، څنګه هغې د تعلیم په لړ کې ټولنیز فعالیت پیل کړو، څنګه بیا د 15 کالو په عمر کې د طالبانو لخوا وویشتل شوه او بیا څنګه په ټول نړۍ کې خلکو د هغې لپاره دعاګانې کولې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ملاله د طالبانو لخوا د شوي برید ناروغه شوې خو اوس یې هم د مخ ګسړخ کې ساه نشته. د ورځپاڼې په خبره په دې فلم کې د ملالې د ژوند هغه اړخونه هم ښودل شوي دي چې نړۍ ترې نه ده خبر، لکه د هغې کوم لوبغاړی او نړیوال شخصیتونه خوښ دي او په کور دننه د خپلو کشرانو ورونو سره څنګه سلوک کوي. د فلم په یو برخه کې ښودل شوي چې د ناشتې په میز هغه په خپل کشر ورور څنګه سکونډارې لګوي او بیا د هغې ورور وایي چې ټوله نړۍ کې ملاله د یو پرمنه شخصیت په توګه منل شوې خو په کور کې هغه ډیره تشدد پسند ده او یکدم بیا ملاله د خپل ورور خبره قطع کوي او په چغه وایي چې نه زه تشدد نه خوښوم. بلخوا اکسپرس ټریبیون لیکي چې تیر ورځ په نیویارک کې د یو غونډې پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي که افغان حکومت غواړي نو پاکستان چمتو دی چې د طالبانو سره د دوی د امن په خبرو اترو کې مرسته وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کلنۍ غونډې په ترڅ کې جوړې شوې یوې اعلی سطحي غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي عزیز زیاته کړه چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی او د امن خبرو اترو لپاره په طالبانو که پاکستان خپل اثر کاروي نو باید دا په بله معنی وانغستل شي. په دغه غونډه کې سرتاج عزیز افغان ولس سره د پاکستان د ورورولۍ خبره یو وار بیا تکرار کړه او زیاته کړه چې هغه هیله من ده چې ډېر در بعد افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نړیوال چور ترزو رزونکو فرانس په پرون په ډومبی ځل په شام کې د اسلامي دولت یا داعش په مرکزونو بمبارې کړې دي. ولسمشر فرانس اولاند پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته ویلي فرانسوي جټ الوتکو په شام کې د داعش تر روزنې یو مرکز چې د په وینا د هیواد لپاره ګواه ګڼل کېده په نښه کړې دی. په دغه اړه باندې احمد تکل نور تفصیل لري.
فرانسه وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون وویل شپږو فرانسوي جټ جنگي الوتکو د سوریې په قلمرو کې دننه د تروریستانو د روزنې پر یو کمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند پر راتلونکو اونیو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. ولسمشر اولاند د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د وینا پر مهال د دې حملو موقعیت هم وښود. فرانسې نن سهار په سوریه کې د داعش تروریستي ډلې د روزنې پر هغه کمپ بمباري وکړه چې زموږ د هیواد امنیت ته ګواښ ترې کېده. په دې حمله کې د سوریې ختیځ ښار دایر الزور ته په یو نږدې موقعیت کې یو کمپ په نښه شو. پرون له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانویل والز هم خبریالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده. موږ په سوریه کې پر داعش ډلې ځکه حمله وکړه چې دا تروریستي ډله په سوریه کې له همدې مرکزونو څخه پر فرانسې حملې تنظیموي او تیاری ورته نیسي او په همدې دلیل موږ د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر بنسټ او د خپل مشروع حق له مخې اقدام وکړ. ما د فرانسې ملي شورا ته ویلي دي چې موږ په همدې اساس اقدام او عمل کړی دی. د فرانسې جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وي خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریه کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد یې د سوریې په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د حملو د پیل پر پلان غور کوي.
احمد تکر لاپور مرده اردن کو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ویلی دي شتمن هیوادونو ډیر ناوخته د درک کړ چې د جګړو لسیمي تښتیدلي کډوال په ډیر خراب حالت کې ژوند کوي. هغه دا څرګندونه وروسته لاغي کړي دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون په شام او نورو سیمو کې د جګړو له امله په لسګونو زره پناه غوښتونکي او کډوالو ځانونه یورپ ته رسولي دي. په دغه اړه باندې نوریاس نوري نور معلومات لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وای نړیوال ټولنې ډیر انتظار وکړ چې د سوریه او نورو سیمو د جګړو له امله د بې ځایه شو کډوالو د ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. انټونیو ګوترس له رویټرز اژانس سره په مرکه کې وویل داسې ښکاري چې شتمنو هیوادونو اوس د دغه بحران اندازه درک کړې ده. ګوترس چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه کې خبرې کولې وویل په خواشنۍ سره شتمن هیوادونه د بې وزلو ستونزو ته یوازې هله متوجه شول چې کله یې هغوی په خپلو دهلیزونو کې ولیدل. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې اروپا ته په پراخه پیمانه کډوال نه و رسېدلي په پرمختللې نړۍ کې چا دا نه و منلې چې دا یو ډیر جدي بحران دی. ګوترز وویل که مخکې موږ د ودې په حال کې له هغو هیوادونو سره چې دو کډوالو ته په خپلو خاورو کې ځای ورکړی پراخې مرستې کړې وی د بحران ښایي نوی راولاړ شوی. اروپا ته یو دم له سوریې، عراق، افغانستان او نورو سیمو څخه د لسګونو زره کډوالو ورتګ چې ډیرو یې په ترکیه، اردن او لبنان کې د کډوالو کمپونه پریښي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه چې د دغو بې ساري شمېر پناه غوښتونکو او کډوالو د ځای په ځای کولو پروسه په څه ډول مخته یوسي ژور اختلافات راپورته کړي دي. کله یوې خوا د جرمني په څیر یو شمېر حکومتونو ډیرو دغو کډوالو ته هرکلی ویلی خو د ختیځې اروپا یو شمېر هیوادونو بیا له هغه پلان سره چې دوی د سهمیې په ډول په غړو هیوادونو باندې وویشل شي سخت مخالفت کړی دی. د رویټرز په وینا لبنان، ترکیه او اردن له کلونو کلونو راهیسې د سوریې د څه باندې څلور کلنې کورنۍ جګړې د میلیونونو کډوالو له ستونزو سره مخامخ دي. ګوترز وایي د دغو کډوالو ژوند ورځ تر بلې خرابیږي. دوی نه د کار کولو اجازه لري او اکثریت هم د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د هنګري په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو هغه نظریه چې وایي ډیرو کډوالو خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له کبله پریښي دي او د پناه مستحق نه دي رد کړه او ویې ویل اکثره دغه کډوال اصلي پناه غوښتونکي دي.
دا مشال ریډیو ده.
ډان ورځپاڼې په خپلې وې درې کې لیکلي دي چې پر ځای د دې چې د سعودي مشر مفتي په دغه مهمه وینا کې د نړۍ د مسلمانانو اصلي ستونزې په ګوته کړې وې هغه د سعودي حکومت د بارنو چارو د پالیسۍ دفاع وکړه. د دغه ادارې مهم ټکی د هارون بچانا و.
د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د تیر زیارت پر ورځ په مینا کې د ټیل ماټیل له وجې د سلګونو حاجیانو د وژل کېدو پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې په تیرو کلونو کې هم د حج په مراسمو کې شویو ورته پیښو کې یو د پام وړ شمېر حاجیان مړه شوي دي. د لیکنې تر مخه سربیره پر دې چې د سعودي حکومت د حاجیانو د ګڼې ګوڼې کنټرولولو لپاره یو لړ اقدامات کړي د حج د ټولې پروسې یوې دقیقې کتنې ته اړتیا لیدل کېږي تر څو د ورته پیښو کېدلو چانس نور هم کم کړل شي. لیکنه کاږي د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خپل خطبه کې د هغه هیواد د بهرنۍ پالیسۍ ملاتړ وکړ. شیخ عبدالعزیز ال شیخ په خپل وینا کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یاد کړه او د هغې پلویانو ته یې خطا شوي کسان وویل. نوموړي دغه راز د یمن هوسیانو ته چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف پرې هوایي بمباری کوي د بېلارې خلکو خطاب وکړ. لیکن وایي دا روښانه نه ده چې د سعودي مفتي ولې د حج په خپل خطبه کې پر فرقیزه او له قومیت سره پر تړلو موضوعاتو خبرې وکړې. د لیکنې تر مخه د سعودي مشر مفتي پر دې خبره ونه کړه چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د زیاتېدونکي نفوذ پر ضد د اسلامي نړۍ مشران ولې یو کېږي نه او ګډ اقدام نه کوي. ځینې اسلامي دولتونه پر ځای د دې چې په یمن او شام کې روانو جګړو ته د خبرو اترو له لارې یو حل راوباسي غواړي دغه جګړې لا پسې ګرمې شي. دغه راز دا هم حیرانوونکی خبره ده چې د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خطبه کې اروپایي هیوادونو ته د مسلمانانو د پناه وړلو موضوع هیڅ یاد نه کړه. د خلیج پر بډایه بادشاهتونو د دې لپاره نیوکې کېږي چې په سیمه کې د جوړو شویو شخړو د هواري لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. لیکنه وایي د حج خطبه د نړۍ مسلمانانو ته د ورپېښو ستونزو د په ګوته کولو او په اسلامي نړۍ کې پر هغو د یوه بحث د پیل لپاره د یوې مهمې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د اسلامي نړۍ مشران په مسلمان هیوادونو کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ، ناروغیو، غربت او بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره کوټلي پروګرامونه جوړ او عملي نه کړي ګرانه بریښي چې د نړۍ د څه د پاسه یو ارب خلکو راتلونکی ښه شي.
دا مشال ریڈیو دا.
اردن کو اس وقت شوید زمونږ د ونیز خبرونه ستوند سرکار به د خبرونه کې جمرود تحصیل کې د روغتیا د ستوند په اړه باندې اوره او د خبرونه مجید بابر وړاندې.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د خیبر قبایلي سیمې د جمرود تحصیل ولس وایي چې د دوی په سیمو کې د صحت په بنیادي مرکزونو کې د پېښور ډاکټرانو ترڅنګ د تشخیص نور سهولتونه نشته چې له وجې د دغو سیمو ولس د سختو ستونزو سره مخ دی. دا چې د حکومت د بیا بیا داوو باوجود د دغو سیمو د صحت بنیادي مرکزونو کې د صحت سهولتونه ولې نشته، همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
ټولنه پہلا مسئلہ مونږ د ډسپنسری بلډینګ ده، په تقریبا 15 کال برابرې کنا او بلډینګ نشته
او تکلیفات مونږ ته ډېر زیات دي. مونږ سره د ریچوی نشته، مونږ سره اډمیټ کېدو ځای نشته، د ځنه جام ته رسیدو تقریبا هغه ګنټه لګي.
په خیبر قبایلی سیمه کې د صحت په بنیادی مرکزونو کې د سهولتونو د نشتوالي په دغو ستونزو مبنی زموږ همکار فرهاد شینواری دا راپور برابر کړی.
د خیبر جنسی د جمرود خلق وای چې د دوی په کلیو کې په بیسک هیلت یونټ یا د صحت په بنیادی مرکزونو کې اسانتیاوې نشته. د جمرود جبې کلی عبدالمالک وای چې د دوی د صحت مرکز یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري
او تکلیفات مونږ ته ډېر زیات دي. مونږ سره دلته ریچوی نشته، مونږ سره اډمیټ کېدو ځای نشته، د ځنه جام ته رسیږو تقریبا هغه ګنټه لګي. خپل ګاډي شته نه او بره شي د مسلې مونږ ته.
او د جمرود لالا چینې کلی یو تن صابر شهزاد وای چې د دوی د صحت مرکز ودانی زړه شوې ده او باید دا بیا جوړ کړل شي.
ټولنه پہلا مسئلہ مونږ د ډسپنسری بلډینګ نو په تقریبا 15 کال برابرې کنا او بلډینګ نشته، نو مونږ ټول نغټ مسئلہ کدا بلډینګ موشي، نو دا ټول نیمه مسئلہ خټولې خونه سر خو نیمه مسئلہ حل کیږي دا غزای کی.
او د لالا چینی یو بلتن عبدالقادر وویل
او بیا انداسې ملیریا ډېر ضرور ده، ځکه چې عام ملیریا دلته په لالا چینه کې ساری مریض بیا نو لالا چینه کې ملیریا وي. او مونږ ته بیا جمرود هم لره چې آنا جانا مو غریب خلک 1000 روپۍ مونږ آنا جانا په کریا لګېږي. مونږ ته چې هلته د ملیریا څه کم خلک دي چې مونږ ته هلته وزر وي که هر ورنې بافتا کې خو یو چکر وایي چې راوین اخلي او معلومات اخلي.
د خیبر جنسی په جمرود کې په صحت مرکزونو کې د اسانتیاو د نشتوالي په حق له مشکله د خیبر جنسی د صحت محکمې افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیا سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو چې دې مرکزونو ته اسانتیا ورکړو او چې کوم ډاکټران یا نور عمله پکې ډیوټي نه کوي نو د هغوی په ضد به کاروایی کوو.
ډسپنسران دې بیجوګان دې کې به زمونږ سټاف ان شاء الله مکمل تور باندې حاضر وي. کم چې نیوي کم مت دغه خلاف مونږ سټریکټ ډیسپلین اکشن اخلو.
د خیبر ایجن سید خلق وای چې دلته دې د صحت مرکزونو ته پام وکړي شي او د خلکو د صحت ستونزې دې هوارې کړل شي.
په خصوصي توګه په جمرود تحصیل او په عمومي توګه په خیبر قبایلی سیمه کې د صحت په بنیادی مرکزونو کې د ډاکټرانو او د سهولتونو د نشټوالي د غستونځمې د خیبر قبایلی سیمې نه سېنېټر مومن خان مخې ته کې خو ده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې صاحب مشال ریډیو ته ستاسو د سیمې ډېرو ولس ویلي دي د صحت بنیادی سهولتونو مرکزونه چې کم دي نو هغې کې د ډاکټرانو سخت نشټوالی دی او د دې نه علاوه دغه کې چې کم د تشخیص سهولتونو دپاره مشینري د هغې کمی دی، نو په دې لړ کې آیا تاسو سهلې ځلې کوئ چې دغه بنیادی د صحت مرکزونه فعال شي؟
بالکل پدای کې خو موږ لګیا او موږ خپل افورټس کوو لګیا کوم لیکن چې خبره راشي او موږ راورسیږي. نو هغه ځای له موږ ځان رسوو چې را دلته د تکلیف ته خلکو له سهولت رسولو کوشش کوو چې په هر ځای کې خلکو له سهولت وي پاکی من کوشش کوو چې صورت ته جوړ کړو.
مومن خان صاحب په خاص توګه په جمرود کې او په لوړګي کې او دغه سی په باړه کې په دغه ځایونو کې د بنیادی چې کوم د صحت مرکزونه دی وي په هغه کې ډاکټران نشته؟
بالکل نشته. دا خبره ټیک ده. موږ هم درغلي دي چې زموږ په علاقه کې لږ وفمخ کې د بړې د هسپتالو کې هسپتال لږ ستم شوی ده، او چونکې لارې هلته بندې کرښې لګېدلې ده، نو هغې وجې نه خلکو له ډېر زیات مشکلات کې ډاکټران هم نشي تلای او ځان هم نشي رسلی په علاقه کې. حالات دغسې دي، نو هغوی له مشکلات سره.
نو حکومت په دې لړه کې څه وایي چې آیا دغو سیمو کې چې کوم د صحت بنیادي مرکزونه دي، دې ته به ډاکټران کله لاړ شي او نور سهولتونه به کله ورکړي؟
چېرې حکومت خو خپل کوشش کوي، خو موجوده حالات داسې دي چې بس حالات خراب دي، کله بل ځای کې حالات وي هغوی دا هغه پیش کوي چې حالات ټیک دي نه. حالات کېدو سره سره موږ چې ډېره کوشش کوو چې علاقه له موږ د سهولتونه او د ډاکټرانو باندې وشو.
دې لپاره آیا کوم بجټ مختص شوی دی چې دغه ځایونو ته لکه تاسو مخکې یو ځل داسې اعلان کړی و چې یاره که څوک ډاکټران راځي هغوی له به ډبل تنخواګانې ورکوو، نو دغه څه اثر شوی دی؟ آیا ډاکټران دې ته راځي دي چې دغو ځایونو ته راشي؟
چې په دې باندې خو زمونږ یو میټینګ هم شو، پاکستان کې میټینګ شو، او هغې کې هم دا خبره وه چې راکړې وه چې یاره تاسو دلته موږ له هغه سیدونه چې کوم سیټل ایریا کې پرووایډ کړي سہولتونه ورکوي، نو دلته خلک بیا کوشش زیات کوي چې موږ دلته لاړ شو هغلته ډیوټي وو.
نو مومن خان صاحب، دا سم یو تجویز زیر غور وو ستاسو د واجینا او د حکومت چې کوم د قبایلي سیمو خپل ډاکټران وي او کوم ټیکنیشین وي، نو هغوی باندې دا لازم او ګرځي چې هغوی د خپل سیمو کې کار ولو کی، نو دا غي اثر شوی
ډیر کم راځي. دلته خو موږ په دې علاقه باندې ډیر زیات یو کې بحران چې شو، خلک دا کوشش دغه واجینا هم خلک نن ځي چې هلته حالات خراب دي، او یو قسم هغه سہولت شته نه، نه کنوینس سہولت شته، نه نور سہولتونه شته، نو هغې وجې نه ډاکټران هم دا نه خوښوي چې نه موږ دلته لاړ شو بچې چېرته سہولت وي موږ له، نو په هغه ځای کې ډېر کې دی کوم ځای کې سہولت وي کوشش کوي چېرته موږ ډیوټي ولګېږي ورته موږ پاتې.
نو نو اسی ستاسو په خیال باندې تاسو خود دغه ځی ولسی نماینده ای د دغه سیمو د ولس چې د ډیرو ستونزو سره د دې د وجنه مخ کیږي، ماشومان مري، زنان مري، نو د هغې د پاره څه حل دی ستاسو په ذهن کې؟
من نه خو شو بشکول نه شو، الله پاک دې حفاظت وکړي، د من ټول حقوق شي د من دارای او د حکومت هم زموري دي، د ټول دغه زمونږ هم زموري دي چې مختلف زموري سره ورسوو، د حکومت خپل زموري چې هغه خپل زموري وسی د څو پورې چې اخلاص مې راغلی، یو څو پورې دا کرپشن معاملې د دې د سینه ختم شوې نه دي، هڅه دا کوشش کوي چې را موږ له سہولت وي او موږ له زیاته فائدہ نه لوشي. حالانکه د انساني خدمت په بنیاد باندې څه کلم کار نه وي کنه، نو هیڅ کلم هلته دا سیزن نه کیږي.
مومن خان صاحب، زما چې کله د فاټا سیکریټریټ د چارواکو سره خبرې وشو، نو هغوی ډېرې غټې دعوې کوي، هغوی وایي چې نه داسې حالت نشته او دغه بنیادی د صحت مرکزونه فعال دي. نو آیا د فاټا سیکریټریټ د خلک چې کومې دعوې کوي په دې کې څومره حقیقت دی؟
یار بالکل د نش برابر دي، صفه ټیک ته خبرې کیږي او هر سره ډېرې چې مدد کار وکړل مدد کار وکړل، خو بالکل نه کیږي. هغه سیکونه په یره 10% کار ونه کیږي، اندازه دا شوی چې 10% کار ونه کیږي.
نو آیا تاسو وګوره ولسی نماینده په سنټ کې ناشې، نو دا د فاټا سیکریټریټ د خلک چې داسې دعوی کوي، نو د دې لړکی آیا تاسو کوم دی باندې فشار کم اثر استعمالولی شي چې کم از کم که دعوی کوي نو کار خو دیو کی؟
موږ لا جایو ان شاء الله تر کومه پورې چې زموږ وسکیږي، زموږ خو شلا تقریبا سرور پنځه میاشتې وشو چې دې زله موږ راغلو، او دې کې موږ خلې زله روانه کړې لګیو ان شاء الله تر کومه پورې چې زموږ وسکی او وسط تر رسیږي، ان شاء الله موږ
بل مومن خان صاحب، په دغو سیمو کې دا چې کوم د صحت یا د ایجوکیشن لپاره کوم پیسې مختص کیږي او فاټا سیکریټریټ وایي چې دا پیسې موږ دغلته لګو، نو تاسو خو عوامي نماینده یې، نو آیا دا پیسې لګي دغلته؟
جی دلته خو به زه دایته ویم چې هر سړی چې دا ونه کړی دا موږ یو ایجوکیشن افسر دی، هغه لا یو ویي چې هغه اوسه پورې په دوه کاله کې د یو سیټ نه چاونه خوځوله، نه گورنر په دکې دلچسپي اخلي، نه نور چې د فټو سیکریټری د مور خلک افسران چې د دکې ساخلي، نو دې حوالے سره چې دای ایجوکیشن کې د څنګه تر کې دا چې تاسو له خبره کوم چې بده کې خدای غلا او انا سره چې دای یو مثلا نه دې موږ سټوډنټانو حل کیږيونه چې دې استادانو اساسه حل کی
او د صحت د ستونزه آیا تاسو گورنر ته وړاندې کړی دا یا د سېنات په چې کوم تاسو قائمه کمیټه دا د سفران پاغي کې دا خبره تاسو کړی دا
بالکل خبران کړی او گورنر سی بالکل اخباری بیانونه راځي خو هیڅ قسم گورنر سی موجوده حالاتو کې بدی باندې هیڅ توجه نه راکړي موجوده حالات سره اوس پورې گورنر سی اگر کوي صدا نه وکړه نه وکړ او گورنر سی بالکل
چکم د صحت د پاره یا د ایجوکیشن د پاره سینیټر صاحب تاسو ته هغه بجټونه او تاسو فنډونه هغه فریز شوی نو آیا هغه بحال شوی دی
اوس هم فریز دی اوس پورې نه بحال شوی
نو د دې د وجه نه تاسو په سیمو کې کمې کمې داسې پروژې دي چې نه مکمله پرتې دي
اوس ډېرې خبرې دي ډېرې داسې پرتې دي چې خبرې اندغه سیمې نشي دي او نه چې دي پاتې دي
خیبر قبائلی سیمه کې چې کوم د صحت داستون دي نو د دې د هوارولو په لړ کې تاسو ولس ته څه زیرې ورکوي چې دا ستونزې به تر کومه حل شي
ان شاء الله موږ چې د خپل علاقې له لړ شو خپل علاقې هم کولای شي اوس موږ خپل علاقې له نشو تلای روان یو هر سړی کوشش کوي چې خپل علاقې له لړ شي کور آباد کوم نو موږ په دې کې تشویش یو چې موږ به اول کور آباد وو کوم چې دا بنیادی حقوق کې موږ ملایږي نو موږ له ډېر ستونزې مخې لري او موږ دا کوشش کوي او هر کوشش مره دې کوي چې را دا کوم ستونزې ته کوم کورونه وران شي دې دا صحیح طریقې سره دې سروې وشي او صحیح د خلکو لا بنیادی هغه حق ملاو شي چې کوم حکومت باندې کړی دی او کوم دشرا لوځونه شي دې چې هغه وته ورشي چې کله چې د خلکو خپل کور باندې
نو تاسو دا سروې خبره چې کوم کله سروې نه ده شوې
سروې لګیا نه بعضې ځایونو کې سروې را او بعضې نه ده شوې او هغه هم داسې را چې پوره صحیح نه سروې نه شوې
او بل سینیټر صاحب دغلته چې کوم د هسپتالونه دي په خاصه توګه په لنډی کوتل کې دی یا په جمرود کې دی نو دی نشي کولای چې دغه بنیادی سہولتونو ته خپل خلک ولیږي
ډیره دلته بهاله داسې دي بعضې وخت کې د موږ د بجلی مساله چې مشندري لاره شي او مشندري وي بس باغه دوی وایي چې موږ سره بجلی کمای لري مشندري اوسې دي بجلی نه وي نه نه اپریشن هلته په کالي نه چې دا نو ټریټمنټ کېږي دغه مشکلات لري ورته نه سره چې پرفیل چې هلته کوم بنیادی سیزونه دي نو هغه باندې موږ دا خبره هغه سره وکړه چې هیل درې څه فکر دا چې زه خپل دې په کار کې دې راته سو دا د ایزیشن سیستم ورغاوي چې دا
دغه تک چې آرمی کوم ده نو آیا اغم دې ته پام نه کوي چې دغه بنیادی د صحت مرکزونه فعال کی
آرمی لګر خپل کوشش کوي خو غولم دې مسالې را پیښې دي هغه خپل ذمہواري دې په بوم دې سل طرف نه هغه چې دې هغه خپل کوشش کوي په دغه لکه چې کوشش کوي چې را موږ خلکو له سہولتونو ورکو او موجوده حالات د ځاتې سیستم دی چې هغه نیم هغه
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وی نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 سلیریش یو سلو یویش مهربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پرا تری
ہر طرح کرے بدرنگ
فیمی را چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو میں دینور نگو آری چنور کو بیگنا زامنوں کتا بچنی تا کینی تولو تخفل پلاو غوڑی چنور غور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لوگ
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.